په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. نن پنځشنبه دی 1402 هجری لمریز کال دی وګي حسن بولین احمد 2023 میلادي کال دی اگست 13 ده. په لری سات په خبرونو کوم له افغانستان د امریکای ځواکونو د بشپړ وټلو دوه کاله پوره شول. خو د امریکای رسنیو د راپورونو لمخې متحده ایالاتونو د خپل زورګونو افغان کارکونکو د پناه غوښتنې لانه دی منلي. د واشنگټن پوسټ او رسپانډ د راپور لمخې چې پرون چهارشنبه خبر کړي په امریکا کې 19000 افغان کډوال لا هم ډاډه نه دي چې د پناه اخیستو غوښتنې لیکونه به ومنل شي او کنه. دوی د هوښ او خواڅ شپږوي هزار افغانان له ډلې دي چې امریکا له طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه ایستلې دي. د 2023 کال د اګست په 13 نیټه د امریکا وروستي پوځیان له کابل ووتل او په دې سره په افغانستان کې نږدې شل کلنه جګړه پای ته ورسوله. که څه هم د امریکا په کانګرس کې د افغان پناه غوښتونکو د منلو د چټکولو یو طرحه تر بحث لاندې ده، خو معلومه نه ده چې څه وخت به تصویب شي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای نړۍ ورته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو مخالفانو ملاتړ به نه کوي. امیر خان متقی دغه څرګندونې پرون په کابل کې د دینی علماو او ولسي مشرانو یوې غونډې ته وکړې. ښاغلي متقی که څه هم ونه ویل چې کومو هیوادونو دغه ډاډ ورکړی دی، خو تر دې وړاندې د افغانستان ګاونډي هیوادونه تورن شوي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دا مهال د اسلامي دولت ډله یا داعش د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهه دی طالبان وسلوال مخالفت کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیرې جمعې پر ورځ وویل چې په افغانستان کې د داعش په ګډون شل ترهګرې ډلې فعالیت کوي، خو د طالبان حکومت دا راپور بې بنسټه وباله. د جرمني یوې محکمې د هغې هېواد د ځانګړو ځواکونو هغه پوځي ته د شخصي وسلې د جواز ورکړه رد کړې ده چې په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې څو ځلې دنده ترسره کړې ده. اسوشیټد پرس اژانس پرون چهارشنبه د محکمې د پریکړې دا خبر ورکړ. د جرمني دغه پوځي ویلي په افغانستان کې د دندې له کبله ژوند ته د جهادي ډلو لخوا ګواښ پیښ دی، خو محکمې ویلي دا ګواښ دا نه ایجابوي چې د پوځ دغې غړي ته د وسلې جواز ورکړل شي. د جرمني دغې محکمې ویلي که چېرته کوم پوځي په واقعي ډول د ګواښ احساس کوي د شخصي وسلې جواز ورکوي، خو دوی زیاته کړې د ځانګړو ځواکونو دغه غړي چې افغانستان کې کار کړی دی د ګواښ پوره شواهد نه دي وړاندې کړي. د راپور له مخې تو د شل کلن پوځي ماموریت پر مهال 150,000 جرمني سرتیرو افغانستان کې دنده ترسره کړې ده. ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د تیر کال پراخو مظاهرو وروسته د پوهنتون پر استادانو فشارونه زیات کړي دي. ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په تیرو دو کلونو کې د ایران د بیلابیلو پوهنتونونو لږ تر لږه 60 استادان له دندو لرې کړای شوي دي. همدا دوه ورځې وړاندې هم د تهران پوهنتون 10 استادان له دندو منفق شول چې ښځې هم پکې وې. پر دغو استادانو تور دی چې په ایران کې له مظاهرو ملاتړ کړی او زده کوونکي د دولت ضد مظاهرو ته پارولې دي. ایران دغه فشارونه داسې مهال زیات کړي چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژلو د لومړي تلین په مناسبت بیا اعتراضونه وشي. روسي چارواکي وایي اوکراین پر د هیواد د جګړې له پایله د بې پیلوټ الوتکو تر ټولو زورور بریدونه کړي دي. روسي د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا د چهارشنبه پر ورځ وویل د اوکراین دغه بریدونه د روسیې په شپږو سیمو شوي دي. زخاروا ویل د اګست د 13 نیټې بریدونه به بې ځوابه پاتې نه شي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د روسیې د تاس خبري اژانس او سیمه ییزو چارواکو په حواله ویل چې د اوکراین په پرونیو بریدونو کې د روسیې د یوې هوایي اډې دننه څلور پوځي ترانسپورټي الوتکې ویجاړې شوې دي. د اوکراین دفاع وزارت بیل دی چې په مستقیم ډول دغو بریدونو مسؤلیت ومني، تایید کړی چې د روسیې په پیسکوف سیمه کې څلور الوتکې ویجاړې شوې. په دغو بریدونو کې د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی. او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په ټولو مهمو ځایونو او لویو لارو کې د امنیتي کمرو د لګولو تګلاره تر کار لاندې ده. د دې وزارت ویاند وویل یوازې په کابل کې تر اوسه له 2000 زیاتې کمرې نصب شوي. دغه کمرې به د امنیت له ټینګښت او جنایي پیښو له مخنیوي سره څومره مرسته وکړي؟
امنیت تنها په کمرو باندې نه تامینیږي. امنیت ډیر اړخونه لري. په امنیت کې چې ولس خپل ونډه وانخلي، پرمختللي هیوادونه هم دې ته هر دي چې خپل ولس د امنیت په برخه کې ورسره پوره همغږي او همکاري وکړي.
یو نړیوال بنسټ ویلی پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس د اسلامي دولت ډلې یادایش په بریدونو کې له 3,000 زیات ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. هلمند چې کلونه د سختو جګړو مرکز و په ځینو سیمو کې د ماین پاکۍ یوې برتانوي مسې د ماینونو د ایستلو او شنډولو هڅې پیل کړې، خو دې ولایت کې ښخ شوي ماینونه تر اوسه خلکو ته مرګ ژوبله پېښوي.
انفجار وکړ نو ډېره نژدې وړه لاس نو مره په دغه کې هغو چې زموږ سترګو ته زیان ورسېدی او سترګې مو د لاسه ورکړې.
د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه وایي د هغو مرستو د ادعاو په اړه د خبریالانو له نړیوال فدراسیون نه وضاحت غوښتی چې څه موده وړاندې په افغانستان او پاکستان کې افغان خبریالانو ته د ورکړې ادعا شوې. ډېری خبریالان هم وایي د مرستو څرک نه لګېږي. په کابل کې یوه خبریاله چې دندې له لاسه ورکړې،
خپلې به خبریال او وظیفه میلا سور کړي، یم سره تر اوسه پورې کوم نهاد یا کوم همکارې موسسې دغه رقم مرسته نه ده کړې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبان د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په ټولو مهمو ځایونو او لویو لارو کې د امنیتي کمرو د لګولو تګلاره تر کار لاندې ده. د وزارت اعلان کړی چې دا مهال په کابل ښار کې او د هیواد یو شمېر نورو مهمو له ګڼې ګوڼې ډکو ځایونو کې 12,000 کمرې نصب شوې. د ټکنالوژۍ د برخې پوهان وایي دا کمرې یوازې له پیښو وروسته له څېړنو سره مرسته کولی شي، او په خبرې د ځینو پرمختللو هیوادونو په څیر دا وړتیا نه لري چې د مجرمینو او مشکوک کسانو په پیژندنه کې مرسته وکړي. تفصیل له اسدالله الدین اورو.
د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په ټول هیواد کې د خلکو د روحي او فزیکي امنیت لپاره د څارنې کمرې نصبوي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي دا کار د دوی د څلور کلنې تګلارې یوه برخه ده چې په وینا یې تر اوسه بشپړه نه ده او بودیجه یې هم نه ده ټاکل شوې. قانی پرون چهارشنبه رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي دا مهال په کابل او اکثرو نورو مهمو ځایونو کې د امنیتي کمرو شمیر 12,000 ته رسیدلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې دا کمرې د کوم کورنۍ او یا هم بهرني شرکت لخوا نصب شوي او څه ډول مدیریت کیږي.
همکنون الحمدلله در شهر کابل
همدا اوس په کابل ښار او نورو مهمو ځایونو کې څه باندې 12,000 کمرې په ظاهري بڼه نصب شوي. ممکن د پټو کمرو شمېر تر دې زیات وي. دا کار د کابل او نورو ولایتونو په ټولو مهمو او له ګڼې ګوڼې ډکو ځایونو کې شوی، لکه د تګ راتګ پر لارو، هوایي ډګرونو، سرحدونو او ګمرکونو کې. ټولو دغو ځایونو کې امنیتي کمرې نصب شوي دي.
د پخوانی جمهوری نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100,000,000 ډالرو په ارزښت د امنیتي کمرو د نصب موضوع یاد شوه، خو معلومه نشوه چې هغه پروژه تر کومه ځایه مخته ولاړه. په 1999 لمریز کال کې د پخوانی نظام چارواکو کابل کې د امنیتي کمرو شمیر یوازې 300 ښودلی و. د طالبانو حکومت داسې مهال د امنیتي کمرو د زیاتېدو خبره کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جنایي پیښو کچه زیاته شوې ده. که څه هم د دغو پیښو کره شمېر معلوم نه دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نږدې هر ورځ په جنایي جرمونو د لسګونه تورنو کسانو د نیولو خبره کوي. پر جنایي پیښو سربیره په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې کله ناکله امنیتي پیښې هم کیږي چې مسؤلیت یې تر ډېره داعش یا هم د طالبانو د حکومت نور وسلوال مخالفان اخلي. پوښتنه دا ده چې د څارنې دغه کمرې د امنیتي پیښو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي. د امنیتي چارو کتونکو یو د افغانستان په پخوانی جمهوري نظام کې د وسلوال پوز ویان اجمل عمر شینواره په اړه وایي
امنیت تنها په کمرو باندې نه تامینیږي. امنیت ډیر اړخونه لري. په امنیت کې چې ولس خپل ونډه وانخلي، پرمختللي هیوادونه چې هغه په امنیتي چارو کې ډیر برلاسي دي، هغه هم دې ته اړ دي چې خپل ولس د امنیت په برخه کې ورسره پوره همغږي او همکاري وکړي. په کمرو باندې تنها نه امنیت تامینېدلی شي او نه متاسفانه طالبان دا ظرفیت لري چې د هغه تخنیکي وسایل نه چې په امنیتي چارو کې هغه ګټه پورته کیږي په نړیواله کچه او په پرمختللي وادونو کې دا غینه دوه ګټه پورته کیږي.
د څارنې کمرې په ټوله نړۍ کې کارول کیږي او انټرنیټي معلوماتو لمخې چین کې شمیر 200,000,000 او د امریکا په متحده ایالاتونو کې څه باندې 100,000,000 ته رسیږي. د ټکنالوژۍ د برخې متخصص آغا ملک سهار وایي د چین او یو شمیر نورو پرمختللو هیوادونو امنیتي کمرې د څیرې په پیژندنه کې مرسته کولای شي او پولیسو سره د مشکوک کس په نیولو او ځای ځایګي کې مرسته کوي، خو په وینا یې کابل کې نصب شوی کمرې یوازې له جرم یا کومې پیښې وروسته د سیمې وضعیت معلومولی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.
د نورستان ولایت د برګمټالو ولسوالۍ په یوه ځنګل کې بل شوی اور تر اوسه نه دی مړ. له 5 ورځو راهیسې خلک هڅه کوي چې دغه اور بل کړي. تیره ورځ ویل کېږي چې په سیمه کې د باران د اورښت له امله د اور لمبې د لږ وخت لپاره کمې شوې خو وروسته بیا زیاتې شوې. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په برګمټال کې د طالبانو امنیتي مسولین وایي د اور کنټرول او وژنې لپاره شاوخوا 300 کسان ځنګل ته لیږل شوي خو تر اوسه د اور په قابو کولو نه دي بریالي شوي. د برګمټال امنیت قومندان فاروقی ازادي راډیو ته وویل
د برګمټال ولسوالۍ مرکز نه کته نیکموک ورته وایي هغه کلی کې پاس یو ځنګل کې اور لګېدلی دی. خلک اوس یو 2 ورځې لګیا دي. ډېر کسان ختلی دي. 200 یا 300 کسانه پورې کار کې لګیا دي. اوس هم اور سختې زده وایي داسې نه کنټرولېږي.
په یاد ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي په ځنګل کې لګېدلی اور اندېښمن کړي او وایي که اور زر کنټرول نشي نورو ځایونو ته به یې لمبې ورسیږي او د زیاتې ساحې شنې ونې او ښکلا به له منځه یوسي. د یاد ادارې مسؤول سرتاج الدین ساپه
د ځنګل سوځیدل د ځنګل تخریب کول دا په چاپیریال باندې بد اغیزې پیدا کوي. کم ساحه کې چې ځنګل قطع کیږي یا ځنګل سوځول کیږي یا ځنګل له منځه ځي هلته سیلابونه رامنځته کیږي. د سیلابونو سره ځمکه هم تخریبیږي او خاوره هم خرابیږي. دا اور لګېدلی دی. د اور وجنه اوس هم جریان لري. اور شته دی. اور لا مړ نه دی. چې کوم وخت کې اور مړ شو نو تاسو به زه اطمینان درکړم.
په نیکموک او شاوخوا سیمو کې تلیفون کار د کوي نو ځکه ترې د اور لګېدو لامل او ځنګل ته د رسیدلې زیان په اړه کره معلومات ترلاسه کول ستونزمن دي. دا لومړی ځل نه دی چې د نورستان په شنو ځنګلونو کې اور لګېږي او پکې ځنګل ته زیان رسیږي. بلکې تیر کال هم د یاد ولایت په یو شمیر ځنګلونو کې اور لګېدنې په سلګونه هکتار ځمکه ولاړې د نختارو او زنغوزیو دنګې ونې سوځولې وي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس د اسلامي دولت ډلې یادایش په بریدونو کې له 3,000 څخه زیاتو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د مرکز ویلي د داعش بریدونه ډیری قومي او مذهبي اقلیتونو په نښه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
شاور خالم غریب کار بود. دیگه نظامی و کدام وظیفه دار نبود، فقط غریب کار بود. اما کاری که میکرد از امو میتونست فامیل خود پیش میبرد.
د خوندی توب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا غړو ته په ویل کې د اسلامي دولت داعش د خراسان څنګه په بریدونو کې د قربانیانو د شمیر خبر وکړ. د دغه مرکز د معلوماتو لمخې د 2018 کال د اگست 15 څخه د 2023 کال د می تر میاشتې پورې د داعش د خراسان څنګه په بریدونو کې تر 3,000 او یا ډیر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه مرکز د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د 450 غونډې په مناسبت دغه شورا غړو ته په لیګلی لیکلي په افغانستان کې ډېری قومي او مذهبي اقلیتونه لکه هزارګان، شیعهګان، صوفیان او سیک د داعش ډلې په لاس د جوړ شوي بمونو هدف ګرځېدلې دي. د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز زیاته کړې له هغه وخت راهیسې چې طالبان د دغه مرکز په خبره په زور سره افغانستان نیولی په مذهبي ځایونو د داعش مرید ډېر شوی دی. په کابل کې اوسېدونکي ونجلۍ چنه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي وایي د خاله میړه یې تیر کال د داعش په برید کې په وزیر اکبر خان مینه کې ووژل شو. دا زیاتوي چې هغه غیر نظامي او د خپلې کورنۍ یوازنۍ ډوډۍ ګټونکی و.
سال قبل تیر کال د جمعې په ورځ چې کله د وزیر اکبر خان جمعه سره چاودنه وشوه هلته مې د خاله میړه شهید شو. له هغه څو ماشومان پاتې دي. 4 لورګانې، 2 زامن او میرمنې او دای د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ راوړونکی و. موږ ته ویل شوي چې دا حمله د داعش له خوا ترسره شوې ده. میرمنې زخته ډېر اقتصادي ستونزې لري او په ډېرو ستونزو کې ده.
مشکلات زیاتې است.
دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ترهګرو ډلو په وړاندې جدي ګامونه واخلي. د راپورونو پر بنسټ د 2023 کال د سپتمبر په 23 د کابل ښار د وزیر محمد اکبر خان مینه جماعت مخې ته په برید کې لږ تر لږ 9 تنه وژل شول او 1,000 تنه ټپیان شول. د امنیتي چارو کارپوه اسدالله ندیم ازادي راډیو ته وویل چې څه هم داعش اوس مهال په افغانستان کې لوی فعالیت نه لري خو په خبرې شتون یې خطرناک دی.
داعش د فعالیت خود دست باز
داعش په خپل فعال
خلاص لاس نه لري خدا په دې معنی نه ده چې داعش په افغانستان کې شتون نه لري دا شبکې محرم نور سرچینې لري په ډیرو برخو کې ډیر پام ځان ته نه اړوي ان استخبارات هم په ډیرو سختو د دوی د محرم فعالیتونو درک کولی شي نو داعش وجود خپل یو خطر دی دوی هر لحظه هر څه باندې بریک کولی شي
د 2023 کال په سپتمبر کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وویل چې د مذهبي لژکیو پر وړاندې بریدونه داسې ښکاري چې سیستماتیک دي. ریچارډ بینټ دا شان بریدونه د بشریت ضد جنایت ګڼلی و. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور پر غبرګون چې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت او ګواښونه د اندېښنې وړ بللي وو، ویلي وو چې د داعش عملیاتي فعالیت صفر ته شوی دی. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز هم طالبان تورنوي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې جنسیتي تبعیض ته دوام ورکوي او په خپلو محدودوونکو پالیسیو ښځې او نجونې له بشري حقونو محرومې کړي دي. د یادونه دی تېرې اونۍ د کابل په دارالامان روډ د چاودنې مسؤلیت چې دوه تنه پکې وژل شوي وو او یو تن ټپي شوی و هم داعش ډلې ومانه.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
ولانه د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لري. خو اوسې ونړیوال موضوع د اروپای ټولنې ان چارواکي وایي د روسي ځواکونو په وړاندې مبارزه کې د اوکراین ملاتړ دوام مهم دی. د دې ټولنې د بهرني سیاست استازي جوزف امبورل پرون په اسپانیا کې د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبر اعلان وویل چې د اوکراین ملاتړ د روسي په وړاندې د یرغل په وړاندې باید د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړ شي. تفصیل په دې رپورت کې
د اروپای ټولنې مسؤلان وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د اوکراینیانو لنډمهاله او اوږدمهاله ملاتړ ته دوام ورکوي. د دې ټولنې د بهرني سیاست او امنیتي پالیسۍ لوړ پوړی استازي جوزف بورل وایي له اوکراینه د دوی د ملاتړ دوام د اوکراینی ځواکونو د یرغلیزو عملیاتو لپاره مهم دی. بورل د اسپانیا په تولید ښار کې د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته پرون چهار شنبه خبرلانو ته وویل دوی به اروپای کې د اوکراینی پوځیانو د روزنې وړتیا هم لوړه کړي. اوکراینی پوځیانو ته دغه روزنه د اوکراین سره د اروپای ټولنې د پوځي مرستې په نوم ماموریت په چوکاټ کې ورکول کیږي، هغه ماموریت چې شغلې بورل یې له لاسته راوړنو ډک بولي.
This mission has had a real impact.
دا ماموریت یو واقعي اغیز لري او په بیساره سرعت سره پلی شوې دی. د دغه ماموریت په چوکاټ کې لوړاندې 15 اوکرایني سرتیری روزل شوې دي. ما وزیرانو ته وړاندیز وکړ چې د همدې کال تر پایه باید د دې ماموریت هدف د 20,000 اوکرایني سرتیرو روزل وي.
روسیه د 2022 د کال د فبروري پر 24 پر اوکراین یرغل پیل کړ چې دا د 30 میاشتو په تیریدو لا هم دوام لري. دغه یرغل د روسیې او لویدیز اړیکې خړې پړې کړې او اروپای ټولنې او امریکا څو ځلې پر روسیې چارواکو او کمپنیو بندیزونه هم ولګول. د لویدیز د دغو اقداماتو په ځواب کې روسیې هم د اوکراین د جګړې او په ټوله کې د پوځي ځواک د پیاوړتیا لپاره له خپلو متحدانو سره همکاري پیاوړې کړې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی پرون چهار شنبه خبرلانو ته وویل د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو وروستیو کې شمالي کوریا ته تللی او له دې سفر وروسته د روسیې او شمالي کوریا مشرانو لیکونه تبادله کړي او د وسلو د یوې احتمالي معاملې په اړه خبرې کړې دي. کربی ویلي د دغه معاملې له مخې به روسیه له شمالي کوریا څخه پرمختللي پوځي مهمات او تجهیزات ترلاسه کړي. په همدې حال کې د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان ویلي څومره چې لویدیز د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي په همغه اندازه روسیه پر پوځي وړتیاو پانګونه ډیروي. په دې وروستیو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل اوکراین، چین، سعودي عربستان او یو شمیر نورو لوریو د سولې وړاندیزونه او طرحې هم یادې کړي، خو تر اوسه عملي ملاتړ نه دی سوی.
له خبرونو ور اخوا
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نیویارک پوست ورځپاڼې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو موضوع ته پام اړولی او لیکي ولسمشر بایدن د طالبانو لاسته د افغانستان له بیا لوېدو د مخې د بهرني سیاست په برخه کې په خپلې ولتیا کې مبالغه کړې او داسې وړاندیزونه یې کړي وو چې ګټور او عملي نه وو او هغه د ده پر غروالي دلالت کوو. د ورځپاڼې په لیکنه د بایدن دغه دریځ د دې سبب شو چې اداره یې له کابله وتلو ته چې له ګډوډۍ سره مله وه چمتووالی ونه لري. نیویارک پوست لیکي دغه نتیجه نتیجه دی ورستی سیاستوال پنوم ده هغه کتاب لیوی برخه خسل شوی چې ټاکل شوی د سپتمبر په 15 منی تخپور شو لیکوال دی اټلانټیک مجلې غړی او لیکوال فرانکلین فوئر دی د نیویارک پوسټ په لیکنه هغه بایدن ته په اشاره لیکلی چې د وسلوالو ځواکونو عمومي قماندان د خپلو تشکیلاتو د مهمو څیرو چې د هغوی تایید ته اړتیا درلوده د توندو انتقادونو سره سره په ډیر اطمینان او ان سرزوري سره د اګست په 10 په افغانستان کې خپل د 12 حضور پای ته ورسوه. نیویارک پوسټ وړاندې لیکي ولسمشر پر هغو چارواکو چې د دغې جګړې د ژر پای ته رسولو په اړه یې هغه ته خبرداری ورکړی او باور نه درلود او هم یې د دې هېواد د لوړ پوړو پوځي چارواکو هغه اندېښنې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر نتیجې څرخېدې له پامه وغورځولې. د افور په وینا بایدن په ځانګړې خونه کې په خپله څوکۍ کې ناست د هر هغه څه شاهد و چې ده پرې باور درلود، یعنې له هغې جګړې وتل یوازنۍ لاره ده چې هیلې پورې غوټه نه وي. نیویارک ټایمز رسپانه د افغانستان وضعیت په اړه ولې او د افغان لیکوال سوله محفوظ په قلم یې ولیکنه خبره کړې ده. لیکوال وایي کله چې متحده ایالاتونو په 2001 کال افغانستان د طالبانو له واکمنۍ آزاد کړ په هیواد کې داسې انګیرل کېده چې ګواکې هر څه په یوه شپه کې بدل شول. دا وایي پلار مې چې یو سوداګر دی په کندهار کې زموږ په کور کې له یو پټ ځای هغه ټلویزیون چې کلونه کلونه یې د طالبانو له ډاره هلته پټ کړی و راوویست. طالبانو په خپله لومړۍ واکمنۍ کې د موسیقي او سینما ترڅنګ ټلویزیون هم غیر اسلامي بللی او هغه منع کړی و. سوله محفوظ وایي پلار مې له دوړو او خاورو ټلویزیون پاک کړ او د خونې په یو مهم ځای کې کیښود او زیاتوي داسې انګیرل کېده چې هغه د خپل هویت یو مهم ورک شوی شی بیرته ترلاسه کړی وي. نوموړی وړاندې لیکي خلکو له تیر څخه د افغانستان د خلاصون سندرې بللې او موږ هم درې رنګ ملي بیرغ بیا اوچت کړ اوچت کړ. دا وایي دا داسې یوه شیبه وه چې ګوندې ناڅاپه یوه توره پرده لرې شوې وي او د رنګ او غږ یوه نړۍ بېرته راښکاره شوې وي. دا وایي زه چې ځوان نجلۍ وم او د طالبانو د فرمانونو له امله مې ټول وخت په کور کې تیر کړی و، مخکې مې داسې څه نه و لیدلي او نه اورېدلي و. آن آسمان هم راته روښانه او پراخه ښکارېده. خو نوموړی وړاندې په دې لیکنه کې لیکي زموږ هیچا هم د دې خوب نه شوی لیدلی چې 2 لسیزې وروسته به طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېږي. 2 کاله مخکې دغه برخلیک د چهارشنبې په ورځ هغه مهال وټاکل شو چې کله د امریکایي ځواکونو روسي سرتېري د اګست په 10 په شپه کې له افغانستان نه ووتل او موږ خپله ازادي بیا له لاسه ورکړه. ازادي راډیو اورې. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه وایي د هغې مرستې د ادعا په اړه یې د خبریالانو له نړیوال فدراسیون نه وضاحت غوښتی چې څه موده وړاندې په افغانستان او پاکستان کې افغان خبریالانو ته د ورکړې ادعا شوې وه. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د رواني اګست میاشتې په 14 په یو راپور کې وویل چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان او افغانستان کې میشتو افغان خبریالانو سره د زرګونو یورو مرسته کړې ده، خو ګڼ شمېر افغان خبریالان وایي په سختو اقتصادي ستونزو کې خپلې دندې پر مخ وړي او د هیڅ مرسته کوونکي بنسټ لوري ورسره نقدي مرسته نه ده شوې.
د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه د خبريالانو له نړیوال فدراسیون نه د هغه ادعا په اړه وضاحت غوښته چې د غیدارې په افغانستان او پاکستان کې له افغان خبريالانو سره زرګونه یورو مرسته کړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه مسول ظریف کریمی ازادي رادیو ته وویل د دوی د معلوماتو پر بنسټ د خبريالانو د نړیوال فدراسیون یا IFJ مرستي افغان خبريالانو ته نه دي رسیدلي او د همدې لپاره له یاد فدراسیون د یو برخنالیک په استول وضاحت غوښته. خغلی کریمی ویل تر دې د مورته جواب نه دی ورکړ شوی، خو دوی به دغه موضوع تعقیب کړي.
پر اساس اطلاعاتی که ما در افغانستان داریم و خبرنگارایی که در
سموک دو معلومات پر بنسټ په پاکستان او نور هیوادونو کې میشتو افغان خبريالانو او په داخل د افغانستان کې خبريالانو ته د IFJ بنسټ مرسته نه رسیدلی. سموک جدي غوښتنه ده چې د خبريالانو نړیوال فدراسیون په دې برخه کې وضاحت ورکړي. موږ په دې برخه کې د نور وضاحت لپاره کار کوو تر څو مسؤل بنسټونه ځواب ورکول ته اړ کړو.
حتی بیشتر کار میکنیم تا اینکه نهادها و فدراسیون در خصوص پاسخگو باشه.
د خبريالانو نړیوال فدراسیون د رواني اګست میاشتې په 14 په یو اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته یې له افغان خبريالانو سره نقدي مرستې کړي. په دې اعلامیه کې راغلي نږدې 200 خبريالانو ته چې په افغانستان کې پاتې دي په اوسط ډول 350 یورو وړیا مرستې ورکړل شوې چې ډېری د تغذیه د سرپناه او درملو په برخه کې دي. هغه ژورنالیستان چې دا مهال په پاکستان کې دی او بهر ته د تګ ویزی اخیستي د ټیکټ د پیرلو لپاره هر یو ته 2000 یورو ورکړل شوی. خو ګڼ شمیر افغان خبریالان وایي په سختو اقتصادي ستونزو کې خپلې دندې پر مخ وړي او د هیڅ مرسته کوونکي بنسټ له لوري ورسره نقدي مرسته نه ده شوې. یوې کابل میشتې افغان خبریالې سلما معیار ازادي راډیو ته وویل خپله دنده یې له لاسه ورکړې او د هیڅ مرسته کوونکي بنسټ له لوري ورسره نقدي مرسته نه ده شوې.
د تیر حکومت په ړنګېدو سره ما خپل دنده له لاسه ورکړله، ځکه کله چې اسلامي امارات ته واک ته ورسېدله زیاتره خبریالان او په کور کې نامل شوې او خپلې دندې له لاسه ورکړلې، او بیا داسې اوازې او ګونګسې دي چې زیاتره نهادونو څخه د خبریالانو ته مرستې کېږي او د خبریالانو په نوم ډېرې مرستې راغلې. زه د داسې څه شاهد نه وم، ځکه زه خپله یوه خبریال وم او وظیفه مې لاسه ورکړې. ما سره تر اوسه پورې کوم نهاد یا کوم همکارۍ موسسې دغه رقم مرسته نه ده کړې.
د پاکستان په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال سید عمر سهار وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې له افغانستانه کډوال شوی او په پاکستان کې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. دی هم وایي تر اوسه ورسره د هیڅ بنسټ له لورې مرسته نه ده شوې.
د افغان خبریالانو په نوم باندې پاکستان ته، همدارنګ افغانستان ته او د افغانستان نور ګاونډیو هیوادونو ته د نړیوالو سازمانونو له لوري پریمانه مرستې راغلي، خو متاسفانه چې دا مرستې په درست شکل باندې هغو اړمنو خبریالانو ته چې رښتیا هم له هیواده د باندې په هیواد کې دننه دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي او په بد وضعیت کې ژوند کوي دوی ته نه دی رسیدلی.
دوی غوښتنه کوي چې د دوی په نوم اخیستل شوی مرستې باید افغان خبریالانو ته ورسیږي. دغه افغان خبریالان د رسنیو په بیلابیلو ملاتړو بنسټونو تور پوري کوي چې د دوی په وینا د خبریالانو په نوم یې بودیجی اخیستی او د اړیکو پر بنسټ یې په هغه کسانو ویشلی چې خبریالان نه دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته ګڼو افغان خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دې تر څنګ زیات شمېر افغان خبریالان د دوی په خبره د امنیتي ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي، خو وایي لا هم امنیتي ستونزې لري او له جدي اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي.
هلمند چې کلونه د سختو جګړو مرکز او په ځینو سیمو کې د ماین پاکۍ وی برتانوي مسجد ماینونو د استلو او شندولو هڅې پیل کړي، خو په دې ولایت کې ښخ شوي ماینونه تر اوسه خلکو ته مرګ ژوبله پیښوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
که څه هم په افغانستان کې اوږده جګړه ختمه شوې، خو د جګړې څخه د پاتې سو نه چاو د توکو لا هم د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. هیلو ټراست برتانوي موسسې د هلمند په کجکی، مرجی، موساکلا، ګریش، کواشیر او نهر سراج ولسوالۍ کې د ماینونو د استولو هڅې پیل کړې دي. د جې موسسې د هلمند څانګې مسول فرهاد یوسفی وایي چې تر اوسه پورې په دغه ولایت کې تر 15,000 زیات ماینونه شنډ کړي او تر 3 میلیونه متره مرکب ځکه هم پاکه کړې ده.
تر اوسه پورې تقریبا 3 میلیونه متر برابر پورته ساحه موږ مختلف ولسوالیانو کې ساحه پاک سازی کړې ده، چې تقریبا 15,000 پورته ماینونه موږ تخریب کړې دي. د دې تقریبا 80% زراعتي ځمکې د خلکو، 30% مکتبونه، کلینیک، لارې، رهایشي ساحات او شمونه تر اوسه پورې پاک سازی کړې ده.
د دې موسسې مسولین وایي د ماینونو د شندولو تر څنګ بل هدف دا دی سو د غلطه خلکو ته د کار زمينه هم برابر کړي. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو کې که څه هم خوشاله او خوشبخت دي چې سیمې له ماینونو پاکیږي او د کار زمينه ورته برابر شوی، خو د دغه ولایت ګڼ شمیر نور اوسیدونکو بیا وایي چې لا هم د دې سیمې د ناچاو د توکو ډکې دي او هر ورځ ماشومان او خلک ژوند له لاسه ورکوي.
زما نوم نقیب الله ولدی عزیز الله، زه تقریبا 10 کال عمر بلرم نه انتظار وکړ نو ډیر نږدې ولاست، نو مره بده وکې هغه چې مر سر کته ځان ورسېد یو سترګم د لاسه ورکړ. کور اقتصاد مو ډیر سره کمزورې دي، ولې په دې باندې کمزورې دي چې نور خور نه زمام ځکهستا او نه د خواري سړی لرم چې ما غټ بچي تقریبا د 9 کال شاوخوا بلا نه دي، او هغه مې ولر کم کم اسابې تکلیف لري نه بس په کټ ما سره تر دغه ځای پورې ځي چې هغه یو لار ولې کدی متر او شې نور رقم د دی نه دی.
نکی بولاد هلمند سنگین ولسوالی وسیدونکو د چپدی ورستی کې د ماین د چاودن لامل خپل سترګل لا سور کړي، خو نکی بولا که څه هم دردیدل ژوند لري خو خوشبخت دي چې ژوندې دي، ولې د هم دی نه چاود ماینون لامل د غلطه سلګون نورو کسانو پتیرو څوکلو نکی خپل ژوند له لاسه هم ورکړی دي. د سره سلیپ نړیوالې کمیټې په دې ورستیو کې په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې لا هم له تیرو جګړو د پاتې ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو چاودنې ماشومانو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې. دغه ادارې په خپل څېړنیز راپور کې ویلي دي چې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه بیا د 2023 میلادي کال تر جون میاشتې پورې 1,002 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې د دې شمیر نږدې 80% ماشومان دي.